आज व्यू 360 में दुनिया के मौआशी चैलेंजेस के जायजे के लिए IMF की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स का आगाज। पाकिस्तान में बुलंदतरीन महंगाई की वजह से फलाही इदारे भी मुश्किलात का शिकार।
मैंने कभी पैसा वैसा नहीं मांगा था, अभी मैं बार बार चंदा मांग रहा हूँ।
और जानेंगे कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हजारों मुसलमान खुराक की किल्लत का शिकार क्यों है।
हम 7,500 अफ्तार के खाने फराहम करने में मदद करेंगे।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान जिस मौआशी बहरान से गुजर रहा है, इसमें अक्सर एक सवाल जो होता है वो ये कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को IMF से कर्जा नहीं भी मिला तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। इस वक्त पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तरफ से 6.5 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हुसूल की कोशिशों में है। क्या पाकिस्तानी मईशत IMF के बगैर भी चल सकती है? शो में आज इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं दुनिया में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। ताइवान की सदर के गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के मुख्तसर दौरे के रद्देअमल में ताइवान के इर्द गिर्द चीनी फौज की मशकों का सिलसिला तीसरे रोज में दाखिल हुआ है। ताइवान ने चीनी मशकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो अमरीका और दूसरी जमहूरी कुवतों के साथ काम जारी रखेगा। ताइवान की फौज के मुताबिक इन मशकों में चीन अब तक दर्जनों लड़ाका तैयारे और 11 बहरी जंगी जहाज ताइवान की तरफ भेज चुका है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक चीन की फौज ताइवान को सील करने और जजीरे पर अहम अहदाफ पर हमलों की मशक कर रही है। बीजिंग ने हफ्ते के रोज इन मशकों का आगाज ताइवान की सदर के कैलिफोर्निया में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर से मुलाकात के बाद किया था। अमरीका के मुताबिक आज उसका एक गाइडेड मिसाइल शिकन बहरी जहाज साउथ चाइना सी में स्पार्टली जजायर के नजदीक से गुजरा है। चीन इन मुतनाजा जजायर पर मिल्कियत के हक का दावेदार है। अमरीका की ताइवान के लिए वन चाइना पॉलिसी है, जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया है, लेकिन अमरीका ताइवान के स्टेटस को गैर हतमी भी तस्लीम करता है और इसे अपने दिफा के लिए दिफाई इमदाद देता है। IMF की स्प्रिंग मीटिंग की तरफ वापस चलते हैं। आज वाशिंगटन में शुरू हुई हो रही हैं, जिसमें दुनिया के दरपेश मौआशी चैलेंजेस और उनके हल समेत बहुत से इश्यूज पर बात होगी। इरम अब्बासी इस वक्त IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज कौन से अहम मौजूद जेर बहस आ रहे हैं। इरम, क्या एजेंडा है आज दिन के आगाज पे और इन मीटिंग्स के पहले दिन पे?
जी सर, मैं जैसा कि आपने बताया कि मेरे बैकग्राउंड में आप IMF के हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं, गैर मामूली चहलकदमी है। यहाँ पर इजाफी पुलिस भी तैनात की गई है और 5 से 6 लोगों का एक ग्रोह यहाँ पर खड़ा है, जो कि आलमी रहनुमाओं को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आया है। और उनका मुतालबा है कि फूड क्राइसिस और आपकी किल्लत को कमी की जाए, उसको खत्म किया जाए। और ये एक वो चीज़ है जो कि इन स्प्रिंग मीटिंग्स के एजेंडे में भी शामिल है। आज इन मीटिंग्स का आगाज सबसे पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एक पैनल डिस्कशन के साथ करेंगे, जिसका नाम है बिल्डिंग रिजिलियंस एंड रीशेपिंग डेवलपमेंट। और इन मीटिंग्स का जो कि 16 तक जारी रहेंगी असर, इनमें अहम जो यूक्रेन की जंग से दुनिया को माशी बहरान का शिकार है उस पर बातचीत होगी, जिसमें फूड क्राइसिस है, गुर्बत का खात्मा, तरक्याती मनसूबों, इन तमाम मौजूदात में शिरकत के लिए वर्ल्ड बैंक के, जैसे कि आप जानते हैं कि 180 से ज्यादा ममालिक पार्टनर्स हैं जो कि यहाँ पर स्प्रिंग मीटिंग के लिए, सालाना मीटिंग्स के लिए शरीक होते हैं अपनी टीम्स के साथ।
तो पाकिस्तान के वफाकी वज़रा तो इस दफा नहीं आ रहे इन मीटिंग्स में, और हमने बिल्कुल देखा कि वीकेंड पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस का दौरा जो है वो कैंसिल किया गया। तो पाकिस्तान के वफ्द को लीड कौन कर रहा है, क्या मसरूफियात हैं उस वफ्द की?
जी बिल्कुल, असद वजारत खजाना और इकतसादी अमूर के सेक्रेटरीज जो हैं और गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसहाक डार ने वीकेंड पे कहा कि वो मुल्क में दरपेश सियासी मसाइल जो हैं उनकी वजह से वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद अपना दौरा मंसूख कर रहे हैं, और उनके दौरे पर नजरें इसलिए लगी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान IMF से अपना बेल आउट पैकेज लेने की कई महीनों से कोशिश कर रहा है। और इसहाक डार ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी दिलाई है कि गवर्नमेंट जो है ऑन ट्रैक है और वो अपनी शराइत पूरी कर रही है और बस कभी भी ये बेल आउट पैकेज मिल सकता है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे माली कमिटमेंट जो है वो अगर हो जाए तो फिर बेल आउट पैकेज भी हो सकता है। और ये भी बता दी चलो असर के ये दौरा उनके लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि यहाँ पर उनके जो दोस्त ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, मुत्तहदा अरब इमारात हो गए, उनकी टीमों से भी बताया जा रहा था कि उनकी मुलाकातें होनी थी, लेकिन चूंकि अब वो नहीं आए। उनका ये कहना जरूर है कि वो वर्चुअली کچھ اہم جو بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی ان میں شریک ہوں گے. اور یہاں پر اس وقت بتاؤ تو خزانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تعلیم بورڈ کے سیکرٹری اور گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں.
بہت شکریہ رحمہ باسی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز کے باہر سے. اس پہ مزید بھی اپڈیٹس آپ سے ہم لیتے رہیں گے. پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور حکومت معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے آئی ایم ایف سے مزید قرض حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. کیا پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کی ذمہ دار آئی ایم ایف ہے, اور آئی ایم ایف کی طرف سے قرض دینے کی سخت شرائط ماننا حکومت کے لیے ضروری کیوں ہے؟ عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں.
آئی ایم ایف ایسے ہی ہے کہ اگر میں نے کسی بینک کے پاس جانا ہے اور میری خرچے میری انکم سے زیادہ ہیں تو میں پھر نارملی ایز این انڈیویجول بینک کے پاس جاتا ہوں. تو جب میں بینک کے پاس جاتا ہوں تو آبویسلی بینک اپنے ٹرمز سے مجھے پیسے دے گا, نہ کہ میرے ٹرمز پہ.
پاکستان میں آئی ایم ایف کے رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کی اکانومی ڈیزائن بھی اس طرح ہے کہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کی طرف جانا بھی پڑتا ہے, اور ہم انڈیپینڈنٹ اکانومی ابھی تک نہیں بنے اور نہ یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے سالوں تک ہم بن پائیں گے.
آئی ایم ایف ہمیں کچھ ایسی پالیسیز کے اندر الجھا دیتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں, اور اس سے ہماری اکانومی پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے, انفلیشن بڑھتی ہے, اور باقی تمام مسائل جو ہے وہ اسی سے جنم لیتے ہیں.
بجلی کا جو بل آتا ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف اپنے چارجز لگا کے بھیجتا ہے, آپ کی فیول ایڈجسٹمنٹ میں آئی ایم ایف ایڈ کرتا ہے. اس کے اندر پاکستان کے اوپر طرح طرح کے جو ٹیکسز لگتے ہیں اس میں آئی ایم ایف کا رول ہے. آپ کی جو کرنسی ہے جو اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے آپ کی کرنسی ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ بھی اس وقت آئی ایم ایف ہی کر رہا ہے.
ہمارے مروسی حالات جو ملک کے ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ آبزرو کرتے ہیں, ان کے جو افسران ہوتے ہیں اور ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر سارے کے ساتھ فوکس ہوتا ہے, انہوں نے ان کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے. وہ ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں بہت ساری گائڈ لائن دیتے ہیں جس کو ہمیں فلفل کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو فلفل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی حد تک بہتر ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو فلفل نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کے اپنی جو ڈرٹی پالیٹکس ہمارے اسٹیٹ کے اندر چل رہی ہوتی ہے ہم اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں.
پاکستان کے معاشی مسائل کا ذمہ دار آئی ایم ایف کس حد تک ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ ہمارے پاس اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس, اور ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے, ہم جن سے فنڈنگ لے رہے ہیں ہم جن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے پھر ہمیں ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے.
آئی ایم ایف نے آپ کو ایک لون دیا تھا, اس کا پرپز ہے کہ آپ اپنا بیل آؤٹ نکالیں اور اکنامک ریفارمز کریں. پاکستان میں نہ ہم نے کوئی انڈسٹریل ریفارمز کیے نہ ہم نے کوئی ٹیکنالوجیکل ریفارمز کیے.
جو پالیسیز ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو ایک پوری شرائط دیتا ہے جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے, ادروائز آپ کو فنڈ نہیں مل رہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ بیک آف دا سٹیج کیا کیا کرتا ہے.
اگر آئی ایم ایف کی پالیسیز عمل کرتے ہوئے اگر ہمارے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے تو مہنگائی کا الزام ہم آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ساری پالیسیز اس کی ہیں, لیکن اگر ہمارا ملک اکانومی سٹیبل ہوتی جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جی ڈی پی ریٹ اتنا بڑھا دیا, ہماری گورنمنٹ نے ایسے کر دیا, ہماری گورنمنٹ نے ویسے کر دیا. وہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ منسٹری کو چلا جاتا ہے, لیکن جو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ آئی ایم ایف پہ ڈال دیے جاتے ہیں.
اس وقت جتنا زیادہ فوکس آئی ایم ایف کے ریسکیو پروگرام کی آخری قسط لینے کی کوششوں پہ ہے, اس سے واضح ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف میں ہی ملک کے معاشی مسائل کا حل نظر آ رہا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے, پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ میں 22 بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکا. آج پاکستان ایک بار پھر ایک ایسے بحران میں ہے جس کے لیے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس پہنچ چکا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں یوسف نظر سے جو اس وقت ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. یوسف بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتائی کہ ملک میں سیاسی بحران ہے. نہ تو پاکستان کے لیے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کوئی نئی بات ہے, نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا. تو آپ دونوں میں کیا تعلق دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جو کہا ہے وہ تو آپ نے سنی لیا, لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اپوائنٹمنٹ مل جائے آئی ایم ایف کی ہیڈ سے, لیکن وہ اس اپوائنٹمنٹ ان کو نہیں ملا. تو میرے خیال سے انہوں نے شاید یہ بہتر سمجھا کہ وہ واشنگٹن نہ جائیں. اور جہاں تک تعلق ہے آئی ایم ایف کے پیکج کا, وہ خود جو ہے حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ساری شرائط کر دی ہیں, اور جو بیرونی ممالک سے بھی جو یقین دہانیاں جو ایشورنسز ملنی تھیں وہ بھی مل گئی ہیں یا ایک آدھ سے مل جائیں گی جیسے یو اے ای سے, لیکن ابھی تک جو ہے اس بات کے کوئی واضح آثار نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اس پہ اگریمنٹ ہو جائے گا اینی ٹائم سون. اس لیے کہ یہ بیانات حکومت کی طرف سے آئے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ خاموشی ہے. تو جب تک آئی ایم ایف خود کچھ نہیں کہتی کہ اس پہ کیا بات होगी इस बारे में कहना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि अगर IMF से एग्रीमेंट हो भी जाए तो भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहेगा और जो डिफॉल्ट का खतरा है वो मेरी नज़र में तो अभी दूर नहीं हुआ।
तो अभी जो कुछ अदायगियां जून तक पाकिस्तान को करनी है वो फिर कैसे करेगा पाकिस्तान? और सबसे बढ़ के अब तो आगे बजट पे भी जो है डॉक्यूमेंट पे काम होना शुरू हो गया होगा, तो किस तरह से बजट बन रहा है फिर अगले साल का?
देखिए बजट तो खैर जिस तरह से बन रहा है वो तो आप उनसे पूछिए, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अदायगियों का, पाकिस्तान के पास तो ही $4 बिलियन के रिजर्व्स हैं और इम्पोर्ट जो हैं वो बिल्कुल जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर टाइट कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सी उससे सहारा मिला है। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी बात है, आप मुस्तकिल तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारी जो है इम्पोर्ट करना बंद कर दें, इसलिए कि पाकिस्तान की जो मईशत का दारोमदार है वो बड़ी हद तक जो है दरामदात पे है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक और बात का ख़तरा ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो अभी तो ये कहा जा रहा है कि शायद 1% से कम पे ग्रो करे, मेरी राय में तो शायद ये कॉन्ट्रैक्शन के मोड में है, तो एक और जो बड़ा रिस्क है कि इकॉनमी में भी और कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। और यकीनन इसका कोई सिंपल कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन वर्स्ट कम टू वर्स्ट यही होगा कि पाकिस्तान अगर IMF से इमदाद नहीं मिलती है, दूसरे ममालिक से पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर इसके सवाल तो कोई चारा नहीं रहेगा कि हम डिफॉल्ट करें।
तो एक बहस जो ये हो रही है कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से और इस वक्त जो कर्जों के बोझ तले दबा है उससे निकलने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ चला जाए, लेकिन रजा बाकर का लास्ट वीक जो एक आर्टिकल था उसमें पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि कर्जों की नौइयत ऐसी है कि पाकिस्तान अपने इन कर्जों की अदायगी के लिए क्या कर सकता है, एटलीस्ट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऑप्शन नहीं है जिस तरह के कर्जे इस वक्त पाकिस्तान ने लिए हुए हैं।
देखिए दो बात यह है कि एक पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसमें से कोई 33 बिलियन जो है वो चाइना की तरफ से है, तो इसका इनसार तो जो है वो ना वर्ल्ड बैंक पे है ना IMF पे है, वो चाइना पे है। रीस्ट्रक्चरिंग दो तरह से होती है, एक रीप्रोफाइलिंग होती है, इसका मतलब ये है कि आप उसी कर्जे को उसकी जो मुद्दत है रीपेमेंट्स की वो बढ़ा दें। अगर फर्ज कीजिए आप 10 साल के ऊपर करना चाह रहे थे ओरिजिनली, तो आप उसको 15 या 20 साल कर दें। इस तरह की जो एडजस्टमेंट है वो अभी रिसेंटली श्रीलंका ने की है। तो रजा बाकर साहब का ये कहना कि रिस्ट्रक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो सकती है गलत है, मैं
उन्होंने कहा मुश्किल है।
हाँ नहीं, अगर हाँ अगर मुश्किल है तो ठीक है, मुश्किल तो खैर ठीक है, मुश्किल तो है। अगर माफ कीजिएगा आपने जो कहा था कि नहीं हो सकती तो मैं इस तरफ कह रहा हूँ, अगर रजा बाकर साहब ने कहा है कि मुश्किल है तो यकीनन मुश्किल है, कोई आसान तो नहीं है। इसके लिए इकोनॉमिक्स से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, इसलिए कि जो अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक IMF से आपको बात करनी पड़ेगी, लेकिन जो उनके जो मेजर जो वेस्टर्न जो कंट्रीज जो हैं जो उसके मेम्बर्स हैं आपको उनकी भी सपोर्ट चाहिए होती है। IMF या वर्ल्ड बैंक जो है वो कुछ सॉवरेन स्टेट्स नहीं है, इनको सॉवरेन स्टेट समझना गलत होगा। मसला ये है कि IMF खुद जो है वो इस वक्त जो टेंशन्स हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान वो उसके बीच में स्क्वीज्ड है, इसलिए कि दोनों जो हैं बड़े वो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं IMF के। चाइना की जनरली पॉलिसी ये रही है कि वो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करना चाहते, लेकिन जो IMF की जो हेड हैं उन्होंने तो इस बात पे कहा है, जोर दिया है मीटिंग्स में, G20 की मीटिंग्स में भी, कि हमको सबको मिलके इसका कोई सोल्यूशन जो है तलाश करना चाहिए।
उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ बिल्कुल लास्ट पे यूसुफ मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अवाम जिस इस वक्त मौशी बहरान में है और ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा मुतासर वही हैं, अब तो फलाही इदारे जो हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि उनके लिए काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है, तो पाकिस्तान के फैसला साज या जो लीडरशिप है मुल्की मीशत को पटरी पर लाने के लिए कर क्या सकती है, कोई ऑप्शन हैं क्या?
देखिए ये जिस तरह से पूरे मामलात को लेके हम चले हैं और ख़ास तौर पे पिछले साल में हमने अपने ऑप्शंस खुद जो है कम कर दिए। अगर हम अक्टूबर में नवंबर में जो रिव्यू था कंप्लीट कर लेते तो फंड्स की पोजीशन बेहतर होती, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होती, लेकिन ये जो डिवेल्यूशन हुआ है, जो रुपये की कदर में इतनी तेज़ी से कमी हुई है, उसकी वजह से महंगाई में और इजाफा हुआ है। और यकीनन वो तो जब तक हम अपनी बहुत सारी चीजें दुरुस्त नहीं कर लेते, इस महंगाई पे काबू पाना तो बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो खदशा है कि महंगाई और बढ़ेगी, इसलिए कि अगर रुपए की कदर गिरती है तो महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब, आप हमारे साथ थे लंदन से, और जिस वक्त पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, मौसमी मसाइल का, उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे।
थैंक यू।
मुल्क की कमजोर मुआशी सूरतहाल पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया से लेके अगर हम देखें तो निजी महफिलों तक अक्सर जेर बहस रहती है, और सबसे ज्यादा बहस आजकल इसी बात पे हो रही है कि पाकिस्तान अपने कर्जों पे डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। कोई नई बात नहीं है डिफॉल्ट करना, लेकिन इसकी तारीख कितनी पुरानी है और मुआशी तौर पर दिवालिया होने वाले ममालिक में सबसे पहला नंबर किसका था, तारीख में किस मुल्क ने सबसे ज्यादा मरतबा डिफॉल्ट किया, और दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होने वाला वो कौन सा मुल्क है जो मुतअद्दद बार कर्जे अदा करने में नाकाम रहा है, ये सब जानते हैं निदा समीर की रिपोर्ट में।
तारीख पर नजर डालें तो माजी में आपको ऐसे बहुत से ममालिक मिलेंगे जो अपने सॉवरेन कर्जों पर डिफॉल्ट कर चुके हैं। डिफॉल्ट की तारीख कितनी पुरानी है जरा सोचें, 2000 साल से भी पुरानी। नेशन स्टेट्स के तस्वुर से बहुत पहले 377 कबल मसीह में यूनान ने अपने कर्जों पर डिफॉल्ट किया था। मौजूदा दौर में भी ग्रीस को कर्जे लेना कुछ रास नहीं आया। 1819 में अपनी आजादी के बाद से यूनान ने तकरीबन अपना आधा दौर डिफॉल्ट में ही गुजारा है। अर्जेंटीना की बात करते हैं, अब से 100 साल कबल अर्जेंटीना का शुमार दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक में होता था। इसकी मईशत फ्रांस और जर्मनी से भी बेहतर थी। फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि 1930 से लेकर अब तक अर्जेंटीना 9 बार डिफॉल्ट कर चुका है। तारीख में सबसे ज्यादा बार डिफॉल्ट करने वाला मुल्क गालिबन स्पेन ही होगा। स्पेन ने 18वीं सदी में 6 बार और 19वीं सदी में 7 बार डिफॉल्ट किया। बार बार मुंह के बल गिरने के बाद स्पेन ने अपना माशी किबला दुरुस्त कर ही लिया। 2000 या 200 साल की बात रहने देते हैं कि आपको पता है 1960 से लेकर अब तक तकरीबन 150 हुकूमतें ऐसी हैं जो कि अपने बैरूनी कर्जों पर डिफॉल्ट कर चुकी हैं। 80 की दहाई में पूरा लातिनी अमरीका शदीद माशी मुश्किलात की जद में आया। पेरू, निकारागुआ, हॉन्डुरस, मेक्सिको, पनामा, पेरागोए, यूरोगोए, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिले, कोस्टारिका, क्यूबा, एक्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, इनमें से कोई भी नहीं बचा। वजूहत यही थी, आलमी रिसेशन, तेल की बढ़ती कीमतें, बेकाबू महंगाई, करेंसी की घटती कदर यानी कर्जों के बोझ में इजाफा। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन ममालिक को माशी तौर पर ऐसे पीछे धकेला कि 80 की दहाई को लातिनी अमरीका में द लॉस्ट डेकेड के नाम से जाना जाता है। गुज़िश्ता 3 बरसों में ही बैरूनी कर्जे वापस करने की सकत ना रखने पर कई मुल्कों ने डिफॉल्ट किया। इनमें रूस और इसके करीबी साथी बेलारूस भी शामिल हैं, जिसकी वजह यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर आलमी पाबंदियां हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना है जो कि पहले भी डिफॉल्ट कर चुका है, और श्रीलंका। खिलाफ एहतजाज करते श्रीलंकन शहरी, मुल्क के सदर का इस्तीफा तलब करते कैंप बस्तियां बसाए शहरी, रोजमर्रा जरूरियात के लिए तवील कतारों में खड़े शहरी, ये तमाम मनाजिर अभी हमारे जहनों में ताजा ही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 54 तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जिन्हें तवानाई की कीमतें, बढ़ती महंगाई और महंगे कर्जों की वजह से डिफॉल्ट का खतरा है। अगर इस वक्त ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं तो डिफॉल्ट की सूरत में ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वेनेजुएला की मिसाल ले लें, जहां गुज़िश्ता 7 सालों में सियासी और माशी बहरान की वजह से 70 लाख अफराद घर छोड़ चुके हैं। मगर दूसरी तरफ देखें तो ये कोई रोज़े क़यामत भी नहीं। ये तमाम ही ममालिक न सिर्फ दुनिया के नक्शे पर कायम हैं बल्कि आलमी बरादरी का हिस्सा भी हैं।
जिस तरह निदा ने कहा कोई रोज़े क़यामत नहीं है अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के इश्यूज़ हैं, खासतौर पर जिस तरह से हमने श्रीलंका में अभी जो रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो श्रीलंका में जो हुआ उसी तरह की अगर एप्लीकेशन पाकिस्तान में होती है, जिस तरह का फियरफुल हैं कुछ एनालिस्ट इस हवाले से कि अगर पेट्रोल इम्पोर्ट होना बंद हो जाता है पाकिस्तान में, एक जो बेसिक एनर्जी का सोर्स है, तो बिजली डेफिनेटली पाकिस्तान में उस तरह से अवेलेबल नहीं होगी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से रुकी होंगी। तो महंगाई की वजह से आम आदमी की मौशी हालत तो मुतासिर हुई है, फलाही इदारों को भी मुश्किलात का सामना है। रमज़ान के महीने में सैकड़ों ज़रूरतमंद घरानों का इन्हिसार इन्हीं तंजीमों पर होता था, लेकिन गजाई अशिया की बढ़ती कीमतों और एहतियात में कमी की वजह से ये इदारे भी अब माली मुश्किलात से दो चार हैं। कराची से सिदरा डार की रिपोर्ट।
کراچی کے رہائشی محمد حسان گزشتہ 8 برس سے کچی بستیوں میں بچوں کو تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے اس چھوٹے سے اسکول میں ہر برس ضرورت مند خاندانوں کو رمضان میں راشن دینے کا کام اس مہینے کے آغاز سے کبھی ہی ہو جاتا تھا، لیکن اس برس مخیر حضرات کی جانب سے ملنے والی رقم میں تاخیر اور کمی نے ضرورت کی اشیاء کی تعداد کو بھی کم کر دیا ہے۔
ابھی ہماری جو ترتیب ہے 200 بیگز ہم لوگ فراہم کر رہے ہوتے ہیں ہر سال، اس سال ہمارے راشن بیگس کی کمی ہو گئی، تقریبا ہم نے 140 بیگز کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، 60 جو فیملیز ہیں ان کو ہم نہیں دے پائے تھے۔ جو زکوٰۃ نکالنے والے تھے اس دفعہ انہوں نے زکوٰۃ نکال نہیں پائے، اور ایک جو طبقہ تھا جو کہ ڈونیٹ کرتا تھا وہ اب نہیں کر پا رہا، کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھ چکی، پیٹرول پرائسز بڑھ چکی، اور دوسرا جو راشن کے آئٹمس کی بھی جو پرائسز بڑھ گئی تو لوگ اس دفعہ نہیں کر سکے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کی مجموعی شرح 31% سے زائد، جبکہ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 47% تک اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، اور آنے والے مہینوں میں اس میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے سبب ملک کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ ایدی فاؤنڈیشن بھی اس برس مالی اخراجات میں اضافے پر تشویش رکھتا ہے۔
ہم پریشان ہیں کہ اتنے مہنگائی کے دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ادارے کو چلانے میں ہمیں پریشانی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ریزرو فنڈ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ادارے میں نے شٹ ڈاؤن ہوتے دیکھے ہیں، جو چھوٹے ادارے تھے، جو دوسرے ادارے جن کے پاس فنڈ ریزرو میں نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو چلائیں گے تو صحیح، لیکن ہمارا جو ریزرو تھا وہ آٹومیٹکلی آدھا ہو گیا۔ وہ لوگ جو کبھی نہیں آتے تھے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اس وقت ہر گھر میں، اس وقت میں سمجھ رہا ہوں مڈل کلاس تو پریشانی میں ہے ہی ہیں، وہ تو چلو گزر بسر کر لے گی، لیکن ورکنگ کلاس کے ہر گھر میں اس وقت بھوک ناچ رہی ہے۔
شہر میں پرتکلف سحر و افطار متعارف کروانے والے ظفر عباس اس رمضان کو لوگوں کے لیے معاشی آزمائش قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اب ضرورت مند زیادہ اور عطیات دینے والے انتہائی کم ہو چکے ہیں۔
کووڈ جیسے ٹائم پر ہمارے ادارے جے ڈی سی نے ڈیلی 35,000 بورے راشن بانٹا 4 مہینے 10 دن تک، کہ مسجد مندر گرودوارے چرچ کا لیٹر ہیڈ لاؤ، جتنا مانگو گے لے جاؤ۔ چندہ نہیں مانگا تھا میں نے، ابھی میں بار بار چندہ مانگ رہا ہوں کہ آ جاؤ ایک دن کی سہری کرا لو، ایک دن کی کرا لو، ایک شخص کی کرا لو، میں نے کبھی پیسہ ویسا نہیں مانگا تھا۔
حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء ہوں یا فلاحی اداروں کی جانب سے لگائے جانے والے سستے بچت بازار، کم آمدنی والے افراد ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش میں دکھائی دے رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بچت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
ہم لوگ نے لنچ بھی سرو کرتے ہیں بچوں کو، یہیں پر اسکول میں بناتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں۔ ہم فروٹس کا استعمال بھی کرتے تھے پچھلے سال تک، اس دفعہ ہماری کوئی بھی ڈش کے اندر ہم نے فروٹ کا استعمال نہیں کیا، چیزیں نہیں کی، اور گوشت کا بھی استعمال نہیں کیا۔ اور جو ڈونرز تھے ہمارے راشن دینے کے وہ بھی بہت کم ہو گئے، کیونکہ ریٹس اتنے بڑھ گئے کہ جو بجٹ تھا اس میں اتنا نہیں آ پا رہا۔ ایز این ادارہ بھی ہم کافی افیکٹ ہوئے ہیں، دوسرا فیملیز بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں۔
ماہ سیام میں شہر بھر میں ہونے والے افطار کا اہتمام اور راشن کی تقسیم میں کمی تو آئی ہے، لیکن جہاں اس کا انتظام ہے وہاں اب لوگوں کی تعداد گزشتہ برس کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔
مہنگائی نے جہاں رمضان المبارک میں ہونے والے فلاحی کاموں پر اثر ڈالا ہے، وہیں اشیاء خودنوش کی بڑھتی قیمتوں نے لوگوں کی ضروریات کو بھی محدود کر دیا ہے۔ اب ان کے لیے رمضان اور عید پہلے جیسا نہیں۔ اب ایک عام آدمی اس فکر میں جی رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے خاندان پر معاشی طور پر مزید کتنا بوجھ پڑے گا، اور کیا وہ اس بوجھ کو سہ بھی پائے گا یا نہیں۔ کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں اس وقت چونکہ رمضان چل رہے ہیں، اور ایک آپشن آج کل جو ٹویٹر پہ دوبارہ سے ڈسکس ہو رہا ہے، اگر ایک پکوڑا آپ کھانا کم کریں تو وہ $5 million پر منتھ بچا سکتا ہے، لیکن یہ شاید صرف رمضان کے مہینے میں ہے، شاید وہی پیسے چیریٹی کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار ته بندیز دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د مرستې رسونې د فعالیتونو د دوام لپاره د خزینه کارکونکو حضور ډیر مهم دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف سره ځانګړی مرکه. هغه وایي طالبان د پاکستان سره د ټي ټي پی په وړاندې مبارزې کې مرسته کول غواړي، خو دای په وس کې نه ده. او د ښځینه محصلینو د نشتوالي له کبله د مسؤلینو اندېښنې. دوی وایي چې په کانکور کې د شاګردانو ګډون صفر ته نږدې شوی. هیله ده د دې مهمو مطالبو لیدل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبرونو له لارې هیر نه کړي. قدر منو لیدونکو سلامونه. نن دوشنبه د دوری یو وشتمه نیټه او د 2023 کال د اپریل لسمه. زه خایسته سعادت لامیمه. د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار بندیز هم په عمومي مرستو ناوړه اغیز کوي او هم میرمنې له اقتصادي اړخه ځپي. د دې مسلې مهم جزئیات په زموږ همکار سمیع الله جلالزی وړاندې کی. په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو اندېښنې د خبرونې قدرمن میلمه د سلطان محمود غزنوي خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق مدني سره راسپړو. مدني صاحب او جلالزی صاحب، له تاسو نه په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره تر پای عمل پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د بندیز تر لګیدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د مرستې رسونې د فعالیتونو د دوام لپاره د خزینه کارکونکو حضور ډیر مهم دی. نوموړي تر دې مخکې هم ویلي وو چې که طالبان خپله پریکړه بدل نه کړي، د مرستې رسونې په برخه کې به د ملګرو ملتونو وړتیا کمزوري شي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې د کانګرس سمانه لمخه د پروګرام سره مل دی. جلالزی صاحب، ستړي مشي کارت د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د نه پریښودلو په تړاو د ګوتیرش او د نړۍ د نورو چارواکو د اندېښنو عمده ټکي څه دي؟
خستجانی سلام تاسی او قدرمن لیدونکو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه نیولې بیا د امریکایي چارواکو او د اروپایي مشرانو په ګډون د نړۍ بیلابیلو چارواکو د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو بندیزونه په توندو الفاظو غندلې دي. د نړۍ د مشرانو عمده اندېښنه دا ده چې افغانستان له وړاندې له یوه بشري کړکېچ سره مخ دی، او که د بهرنۍ مؤسساتو په خاص ډول د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو بندیز ولګیږي، نو د افغانستان بشري کړکېچ به نور هم زیات شي. ملګري ملتونه وایي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي څخه ډیر نفوس له اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ دي. په تازه مورد کې ګوتیرش ویلي دي چې د بشري چارو په ترسره کېدو کې د ښځو ونډه ډیره مهمه ده. هم ګوتیرش او هم د نړۍ نورو مشرانو له طالبانو غوښتي دي چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. خو طالبانو نه یوازې خپل پریکړه نه بدله کړې، بلکې په دې اړه وضاحت هم نه دی ورکړی. طالبانو د تیر کال په سلوغي میاشت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د غیر حکومتي مؤسساتو په خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه چې په هغه وخت کې هم توند انتقادات راپارولي وو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر یو ټویټ لیکلی چې د بشر دوستانه چارو د تصمیم نیونې په برخه کې د میرمنو او نجونو غږ کمزوری دی، او که هغوی په دې برخه کې داخلي ووسي نتیجه به یې قوي وي. ښاغلی ګوتیرش تر دې مخکې هم د طالبانو د دې پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. نوموړي څرګنده کړې که دا اقدام برعکس نه شي، په افغانستان کې به اړمنو کسانو ته د حیاتي مرستو د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو توان کمزوری شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د اپریل په 15 نیټه وویل طالب چارواکو د ملګرو ملتونو په اداراتو کې د میرمنو د نه کار کولو خبر ورکړی دی.
خانواده را حمایت مالی می کردم و درآمدی که داشتم صرف خانواده بود و خانواده مصرف می کردم. مالی که خانم ها منع شدن و مشکلات اقتصادی طبعا که بیشتر می شه و مثل همه کس من هم نمی تونم دیگه حمایت مالی بکنم.
د راپورونو له مخې ملګری ملتونو اوس مهال په افغانستان کې د 400 خزینه کارکونکو په ګډون کابو 3300 پرسونل لري چې ډیری د بشري مرستو په عملیاتي بهیر کې کار کوي. ملګرو ملتونو په جنوري میاشت کې وویل په بهرنۍ او کورنۍ غیر حکومتي سازمانونو کې د میرمنو په کار بندیز به په افغانستان کې بشري او اقتصادي کړکیچ 100 برابر کړي. په افغانستان کې له اقتصادي مشکلاتو سره د میلیونونو مخ کورنیو څخه یوه د 20 کلن حاجی جمال کورنۍ ده. نوموړی چې د افغانستان په هرات ولایت کې ژوند کوي وایي کار نه لري او خپل روژه ماتی د خلکو په خیراتونو کوي.
د روژې په ولو سورځو کې د نن شپې په ګډون به زموږ دریم ځل وي چې غوښه خورو. دا غوښه مې د خیرات په شکل ترلاسه کړې، خپل مې نه ده اخیستې. پرون مې شپېته او نن مې اویا افغانۍ کار کړی دی. د دې پیسو سره کرایه ورکړم، د برق پیسې ورکړم، د اوبو پیسې ورکړم، آیا د کورنۍ په مصارفو یې ولګوم. لوڼه مې غواړي بوټونه ورته واخلم، نو زه د بوټونو د اخیستلو لپاره پیسې نه لرم.
حاجی جمال زیاتوي دی په کراچۍ کې د خلکو توکي تر کورونو رسوي، خو دا چې هټیوال وزګار دی او کاروبار یې ښه نه دی نو هغوی هم وزګار کیږي.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل حالت په همدې شکل دی. د مثال په توګه که څوک مونږ ته څلور ډوډۍ راکړي، مونږ یې له چای سره خورو، او که څوک تور بانجان او یا هم بېنډۍ راکړي نو پخوي. که څوک مرسته سره ونی کړي نو بیا هم هغه چای له ډوډۍ سره خورو.
برسره سونکي بنسټونه وایي د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ قواو تر وتلو وروسته د یاد هیواد بشري او اقتصادي کړکیچ نور هم زیات شوی دی. د افغانستان د 3 میلیونه نفوس څخه څه باندې نیمایي له لوږې سره مخ دي او کابو 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ رنځيږي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
خسته جان، غواړم په پای کې یو تازه خبر درکم. هغه دا چې طالبانو له دوو میاشتو بند وروسته د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات له زندانه آزاد کړی ده. د میرمن سادات خاوند محمد رضا امریکا غږ ته تایید کړی ده چې میرمن له بند آزاد شوې. هغه د تیر کال د سلوغې په 28 نیټه د طالبانو لخوا د کابل په څلورمه ناحیه کې ونیول شو. طالبانو خاوند ته ویلي وو چې دغه په ټلیفون کې د نظام ضد عکسونه او ویډیوګانې دي.
ډیر زیاته مننه، دا ډیر ښه خبر و. کور ودان چې دا نوې خبر مهم موږ سره شریک خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د هیواد په ټولو خصوصي پوهنتونونو کې د خزینه محصلینو د نشټوالي دوام د لوړو زده کړو دغه مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ کړي چې کیدای شي د بندیدو سره مخ شي. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د شتون پر اهمیت او د بندیدو په لاملونو او پایلو یې په رپورټ کې د څو تنو استادانو نظر تاسو سره شریکوم.
د پانتونونو یو شمیر استادان وایي پر افغان جنو او خزو ورستر بلې د محدودیتونو زیاتیدلو او د پانتونونو نه منع کېدلو د هلکانو او ځوانانو په منځ کې هم د زده کړو اندیزه له منځه وړې ده او خصوصي پانتونونه د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
هغه امکانات چې موجود وو هغه نشته کم شوي دي. دویم، د اسلامي امارت لخوا د جنو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه یا بندیزونه دي چې د خصوصي پوهنتونونو لویه برخه جنو تشکیلوله چې هغه اوس په کور دی او نشي کولای چې پوهنتونونو ته راشي.
کوند لخوا د پوهنتونونو د بندېدلو سره موږ پوهنتون مکمل بند او موږ هیڅ معاصر نه لرو، هیڅ سفتنام نه لرو.
په روسي کالونه کې په افغانستان کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ د خصوصي پانتونونو جوړیدل د هواد تعلیمي نظام په پیاوړتیا کې ډیر مهم ګڼل کېده.
شخصي په هانتونونو د دولتي په هانتونونو ترڅنګ د افغانستان د شونیز نظام د تشې په ډاکولو کې چې د کلونو جګړو او بې ثباتی لامل اغیزمن شوی او مرسته یې کوله، او همداسې هغه محصلینو ته چې په دولتي په هانتونونو کې د لوړ زده کړو فرصتونه یې نو ستراسه کولای او ډیر ښه فرصت وو.
د افغانستان ډېر علمي کادرونه په دې اند چې د لوړ زده کړو په برخه کې وروستي تغیرات او د نجونو پر زده کړو محدودیتونو کورانه او کډرونه له هیواد وتلو ته اړیستلې چې دا هم هیواد ته بل تاوان او له هیواد د ځوان نسل او د علمی پانګې د فرار سبب بولي.
یو شته پیړۍ کې د هیڅ کله نه غواړي چې د لورګانې به سواد پاتې شي، ستونزې په ځان مني او وطن پریدي او وطن خامخا له ګڼو ستونزو سره لکه اقتصادي ستونزې، لکه ټولنیز ستونزې، لکه سیاسي ستونزې مخامخ کیږي او ستونزې خامخا بحران زیږي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د نجونو پر زده کړو د دغه وزارت د بندیز تر اعلان وروسته د خصوصي پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی تر څو د هغوی ستونزې وڅېړي، خو تر دا مهاله د خپلو څېړنو پایلې نه دي اعلان کړي. خو افغان ښځې اوس د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو په وادو بې اعتبار شوي او ژر تر ژره د ښوونځیو او لوړو زده کړو د دروازو پر پرانستلو ټینګار کوي.
لا به تمر غدا بندیزونه ورس تر بل ډیری یشمنی ډیری کې یو خو تغییر مون په کډیر کم وینو، نو دا هر یو بندیز لری کې دوه ته اړتیا لري او هر یو تر بل مهم دی. خو تر ټولو مهم افغان جنو ته افغانستان ټول وګړو ته تر ټولو مهم اخوانځي او د پانتونونو د دروازو خلاصون دی.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو د رئیس محمد کریم ناصری په وینا او یا سره ماسلین چې زده کړې کوله د نجونو پر زده کړو د بندیز د فرمان سره رابطه له دوی سره قطع شوی او ماسلین فیس نه ورکي. پانتونونه د اقتصادي زوال خواته روان دي. د پانتونو استادان هم په دې نظر دي چې طالبان په خپل کړنو کې بدلون را نولي، لری نه ده چې ډیر پانتونونه به وتړل شي. نو شباشنا امریکا غټ واشنگتن.
همدا مسله د شخصي پانتونونو پر اهمیت او د نجونو زده کوونکو د شمیر د کمیدو په ناوړه عواقب باندې د خبرونه قدرمن میلمه سره خبرو تکینو. د سلطان محمود غزنوي خصوصي پانتون استاد ضیاء الحق مدني صاحب موږ سره مل دی. ستړي مشي مدني صاحب، ډیر زیاته مننه کوم. اول غواړم په پایل کې تاسو خو راپور هم واورید، په دې اړه تاسو خبرګون واورم او راتلونکي تاسو څنګه ویني؟ ډیر زیات مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د امریکا تحصیلی او خصوصی سیکتورونو حمایه باندې مکلف دي. یو شیداده چې د اسلامي امارات لراتګ وروسته دلته د خصوصي تحصیلي نهادونو د حمایه لپاره یو قوي کمیسیون جوړ شو چې هغه مختلفې کمیټې لري. دا کمیسیون کې د زنونو په سطحه باندې یو او د کابل نه څلور کسان او د لوړو زده کړو وزارت له مهمو ریاستونو څخه هغه رئیسان په دې کې ګډون کوي چې ستونزې په خصوصي تحصیلي نظامونو کې چې موجود وي هغه ته به ډېر زر رسیدګي کوي. په دغو کمیټو کې یو د دېنه مثلا د دولتي ځمکو ویش ته هغه پانتونونو ته چې هغه د تضمین کیفیت دریم مرحلې تیر کړي وي، بل په دې کې هغه د امتحان د اسانتیا د محصلینو د امتحان د اسانتیا لپاره دغه کمیټه ده چې الته کوم ستونزې د امتحان د کانکور کې د خصوصي پانتونونو په برخه کې موجود وي یې د بډیر جدي رسیدګي کوي.
او په ځینې کې مسله په فریز دوه الته شاګردان نشته. تاسو اصلي ستونزه وانه ورېدله پوهنتونونو ته د نجونو نه تک د دې تعلیم مؤسسو د تړل کېدو لامل کېدای شي. دغه اندېښنې دي څومره پوهنتونونه چې په خوا فعال وو اوس د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي، تاسو څه وینئ؟ او په دې کې د محصلینو تعداد څومره و چې اوس به د تعلیم او درس نه پاتې شي؟
پانتونونو کې د محصلینو کمښت یو د موږ د خوندو نه تک دی. خو په زمين کې یوازې دغه شرط نه بلکې څو نور مهم اساسي عاملونه هم دي. یو لغونه د خیالي محصلینو مخنیوي دی. مخکې دلته په خصوصي پانتونونو کې ډېر خیالي محصلین ولا مثلا زه تاسو ته مثال وایم، هغه کسان چې وو په لرو ولایتونو کې وظیفه لرلې په عین زمان کې دلته له معتبرو خصوصي پانتونونو څخه هم فارغ دي، اول ته په خپل وظیفو او دندو کې هم حاضر دي. په زمين کې مثلا په یو ولایت کې هم زمان د څو په یو ولایت کې د مختلفو پانتونونو کې دیوی پانځي درلودل د خپل هغه عاملونه دي. یوازې د عامل چې موږ خوندې پانتون ته نږدې دغه عامل زما په هند باندې تناد دي.
بل زما پښتنه بیا هم پاتې شو، په کوم تعداد محصلین اوس پاتې دي او په کوم تعداد پانتونونه چې په خوا فعال او اوس د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
تمدې موضوع ته په اصل کې د دوغو د اکثریت پانتونونو تړل کېدل د دوی یو مهم د اقتصادي رکود ده. اقتصادي رکود دیواز دنه چې مونږ ارتخوندې پانتونونو ته نږدې خواندې په دې شک نسته چې یو عامل هم دا کېدای شي. خو د خیالي محصلینو مخنیوي دلته شوی دی. البته نور هغه خیالي محصلین چې مخکې لوړ دوه خصوصي پانتونونو کې جذبېدل اوس دغه مخنیوي شوی دی. او یا همزمان لکه مثلا تاسو ته ویل چې مثلا په کابل کې نشته خصوصي پانتونونه دي، یو دولتی پانتون دی، مثلا د نشکې خصوصي پانتونونه کې په اکثریت کې د مثال په ډول تاسوونه کې دا متقاضیان دي توس په مو شکل باندې لکه مخته چې موجود ول دا اوس نه دی موجود، او یو اساسي لامل د خصوصي پانتونونو
بله ستاسو آواز پری پری کیږي که تاسو یو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ. زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکم د خلکو روحیت څه ده، د طالبانو د مشرانو نونو یا خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې دي او یا هم په جریان کې دي؟ ویل کیږي چې زیاتره مشران خپل نونو ته تعلیم غواړي، خو پوښتنه ده چې طالبان هغه څه چې ځان ته غواړي ولې خپل ولس ته نه غواړي؟ خلک محصلین او استادان په دې اړه څه وایي؟
دلته د عمومي نظر سنجي په اساس باندې کزه چا ارتاس ته وایم، دلته په عموم کې هغه څه چې نن موږ تاسو د میډیاونه او هغه څه په افغانستان کې شتون نه لري. دلته د خلکو سره د تحصیل په اړه باندې ډېر ښه نظر موجود دی. دلته د لوړو زده کړو په برخه کې ډېرې کې لاسته راوړنې موجود دي نسبت په نورو کلو. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، یعنی یو دغه اساسي مشکل موږ درکو دلته چې موږ د خوندو پر مخ باندې د پانتونو دروازې تړل شوي دي، خو هغه هم د دایمي شکل باندې نه دي. د لوړو زده کړو له وزارت نه مثلا د خیر خاص یا دغه شان د اسلامي امارات مشران چې موږ اوریدلی دي، ډېر ژر به انشاءالله په نږدې وختو کې دغه پریکړه چې د خوندو د پانتونو په اړه باندې ده، دا به هم له ملت
شریکه دوه کالو راهیسی کی خو ستاسو د امید لري،
خو لیکن یوازې دغه
بله خدای دوی چې هم داسې وشي، خو داس رپورټونه هم شته چې د خونځي او پانتونونو ته حتی د هلکانو علاقه کم شوې ده او پر ځای مدرسو ته زور ورکړ شوې دی. ځینې دا هم ډیر خطرناک بولي، وایي چې د مدرسو زیاتېدل یعنی د اسلامي سخت دریځو زیاتوالی او په علمي او ساينسي برخه کې د هیواد شاته تګ. ستاسو ارزونه څه ده؟
کو داسې څه چې مونږ نن له دغه میډیا و نه یا له نورو رسنیو نه یا هامه ازغان ازهان د خلکو په دې په دې حق له باندې مخشوش شوي، دا څه موجود نه دي.
بله مدني صاحب ستاسو آواز نه راځي، مهرباني. زه فکر کوم چې زموږ اړیکه د مدني صاحب سره وشته ده. د هغوی نه مننه کوو. د سلطان محمود غزنوی د خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق مدني کور مو ودان خوشاله اوسي. بل پلو افغان طالبان د پاکستان سره د ټي ټي پی په مسلې مرسته کول غواړي، خو دای په واس کې نه ده. هغوی اوس د پاکستانی طالبانو نه ځان لری کول غواړي. دغه خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا غاګ افغانستان څنګه سره په یوې ځانګړي مرکه کې کړی ده. خاغلی آصف دا هم ویلي چې ټي ټي پی ځنې هغه وسایل لري چې د امریکایي ځواکونو نه ورته پاتې شوی دي. په موقع د خواجه آصف سره زموږ مرکه ده.
Pakistan had been supportive.
Pakistan Taliban do waqt la sakawlo no rusta da Afghanistan sara adiki khishwi di zika Pakistan da Taliban mla tarko.
We have a pretty good relationship with the Taliban considering
موږ د طالبانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو. په داسې حال کې چې ټول نړۍ کې هغوی منځوي شوي دي، یوازې یو شی چې موږ ترې نه خوښ نه یو هغه د ټي ټي پی لخوا د افغانستان خاور په پاکستان کې د فعالیتونو لپاره کارول دي. زه په خپل یو میاشت مخ کې د ایسایل مشر سره یو ځای افغانستان ته تللم. دا غوی سره مې په تفصیل سره خبرې وکړې. دا غوی ځینې محدودیتونه دي، خو هغوی همکاري کوي او دا راته په څرګند توګه وویل چې هغوی بخپله خاور د دوه د تړون په اساس د کومبل هیواد په ضد کاریدو ته پرېنګ دي. د هغوی عکس العمل خو تر اوسه پورې د ترهګرۍ په شدت کې کمی نه دی راغلی، او د هغوی اساسي وجه چې افغان طالبانو هم خبره وکړه هغه دا ده چې د تیر حکومت په وخت کې ډیر کسان پاکستان ته راغلي او اوس هلته اوسیږي. پاوز او د هغه وخت حکومت درې ځله پارلمان ته په وینا کې ویل چې موږ د ټي ټي پی سره خبرې کوو، موږ غواړو چې دوی پاکستان ته بیرته راشي او د اساسي قانون سره سم خپل رول ولوبوي. موږ هغه وخت هم ځینې اندېښنې لرلې. هغوی په غیر مستقیمه توګه دا وویل چې په سلګونه کسان لا دمخه راغلي دي چې تاسو ولیدل پسوات کی پزت لویا مظاہرہ وشوا.
عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں جو وائس آف امریکہ کے ساتھ عمران خان دا امریکہ کا اکثر پخبل مرکی کی ویلی اوچی شاخوا سلور زر کسان چا افغانستان کی او بیرت پاکستان تراغلی او ہوئی بلا لارنل لرلا تیر یو کال کی پاکستان کی پسلگونہ حملے شوی چپکی دا سرتیرو پا شمول سلگونہ کسانو وجلے شول. اس تاسو دا ٹی ٹی پی سرا مذاکرات کول غواڑی او کاملیات بکوئی؟
عمران خان صاحب
عمران خان پخپل ټول سیاسی ژوند کې دایو اشاره ورکړي چې هغه په نظریاتي توګه د طالبانو ملاتړ ده. ځینې نړیوالو مطبوعاتو به هغه ته د طالبان خان ویل. سلور زرا لوی شمیر ده. په دې کې د ټي ټي پی د کورنۍ غړي هم شامل دي. زما د معلوماتو په اساس و اته زره کسانو د ناټو په ضد په جګړې کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ٹی ٹی پی ملګرتیا لري او افغان طالبان د غوی په ضد درې دنه غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي. خو وضعیت نور خراب شوی دی. دوه درې لوی پیښې وشوې. په پولیسو لوی حمله، د ډګروال برګي وژنه او داسې نورې پیښې شوې دي. د ٹی ٹی پی سره د امریکا نه پاتې شوي وسایل دي چې په هغې کې د شپې په وخت د کارولو لپاره چشمې یا دوربینونه هم شته.
دا شیان د ٹی ٹی پی لاس ته څنګه ورالل؟ آیا دا په افغانستان کې پاتې شو؟
افغانستان میں بھی اور کچھ اور ملکوں سے بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ
دا په افغانستان کې هم او د ځینو نور ملکونو نه هم راغلي دي. زه دا وخت د چانوم نه غواړم واخلم، خو ځینې ملکونه چې د هغوی اړیکې د پاکستان سره ښې نه دي،
پاکستان کے ساتھ صحیح نہیں ہے.
عمران خان او جنرال فیض په دې اړه ډیر خوشبینه وو. ځینې خلکو یې سخت مخالفت کړی و چې د افغانستان سره د سرحدي سیمو پارلمان کې استازي هم شامل وو.
آصف صاحب، جن ممبران کی آپ بات کر رہے ہیں شاید تاسو محسن داوڑ، علی وزیر او دا سنور یاد ہوئی، ہوئی دا امریکہ کا اکثر اپا مرکو کی سو زلی ویلی دی چی پاکستانی طالبان او افغان طالبان یو دی، تاسو دا ہوئی سر موافق ہے؟
ان کی بات ایک حد تک صحیح ہے. جب تک
دا ہوئی خبر تری و بری دا سامدہ تراغ وقت پوری چی ناٹو زد جگڑا روانا و دوی یو خو دا غین اروس تا از ماد معلومات پا اساس کم تاثر چوار کول کی گی افغان طالبانو زان دا ٹی ٹی پینا لرے کول غواری پا نڑی کی چی دا سی تحریکون پاتی شیوی او بیا اروس تا کامیابا شیوی حقوینو بیا زان دا داڑول تحریکون لرے ساتی. افغان طالبان باشعوره کسان دي. مونږ د طالبانو سره په ملاقات کې هغوی ته د په څرګند توګه وویل.
کیا خیالات ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں؟ افغان طالبان کی کیا؟ افغان طالبان د ٹی ٹی پی په اړه څه نظر لري اوس؟
آئی کوڈ ویری کلیئرلی فیل دیٹ دے وانٹ ٹو ایڈریس آر فیئرز.
ما په څرګند توګه دا احساس کړ چې هغوی زموږ اندېښنو ته ځواب ویل غواړي. ما ولیدل چې هغوی ریښتونی دي. هغوی د پاکستان سره مرسته کول غواړي، خو اوس وخت دا 100% د هغوی د وس خبره نه ده. هغوی په افغانستان او پاکستان کې امن غواړي. حاکم کله هم بدامنی نه غواړي.
طالبان نے افغانستان د افغانستان مسلې ته بیرترازم. طالبانو د میرمنو په تعلیم، کار، یوازې په سفر او داسې نور ډیر اساسي حقوقو بندیزونه لګولې دي. پاکستان ورسره نږدې اړیکې لري. ستاسو په فکر پاکستان باید څه وکړي چې افغان میرمنې خپل اساسي حقوقونه ترلاسه کړي؟
تاسو د ټولنې یو لوی برخه د دینه محروم کړ چې د ټولنې د ګټې لپاره کار وکړي. ما طالبانو ته وویل چې زه د اویایم په لسیزې کې کابل ته سیل تراتلم. کابل د پاکستانیانو لپاره د سیل ځای و. هغه وخت کابل کې حالات بیخي بدل و. نجونې ښوونځیو پوهنتونونو ته تللې، کارونه یې کول. تاسو چې د ټولنې یوه لویه برخه نه یوازې په سیاسي توګه خو په اقتصادي توګه د ټولنې نه لرې کړئ، نو هغه ملک به څنګه پرمختګ کوي؟
نورو نړیوالو مسایلو باندې به هم یو نظر واچو. فلسطینو یهودی عبادت کوونکي نن د دوشنبه په غیز په داسې حال کې د یروشلم مقدس ځای خلیدنه وکړه چې د اسرایلی پولیسو لخوا بدرګه کیدل. دا هم د یهودیانو او هم د مسلمانانو دواړو د پرسپې ځای ګڼل کیږي. دوی شاوخوا وګرځیدل او عکسونه واخیستل او نور یې د دروازې څخه بهر دعا او عبادت ته ودرېدل. د کلونو په اوږدو کې د دې ډول مذهبي او ملتپالو یهودیانو سفرونه زیات شوي دي. فلسطینیان دې بهیر ته د شک په سترګه ګوري، ځکه وای ویره لري چې اسرائیل پلان لري چې دا ځای هم یو ورځ تریونه سي. د ژغورنې او بیړنۍ خدماتو د خطر زنګ د ټلیفون لاره خبر ورکړ شوی چې یو کښتۍ چې شاوخوا 300 کسان پکې سپاره دي د یونان او مالټا ترمنځ اوبو کې سرګردانه ګرځي. دا خبر وروسته له هغه خبرېږي چې د شمالي افریقا څخه مدیترانې ته د مهاجرو د ورتلونکو کښتیو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د جرمني غیر انتفاعي مؤسسې پر ټویټر اکاونټ لیکلي چې دوی دغه کښتۍ له 200 سوداګریزو کښتیو سره نږدې موندلې. دوی زیاتوي چې د مالټا چارواکو کښتیو ته امر کړی چې د ژغورنې د پاره دی کوم اقدام هم نه کوي. بل پلو د فرانسې د کورنوي چارو وزیر ژغال دغمنین ویل چې د یک شنبه په ورځ د فرانسې په جنوب ختیځ ښار مونت بلان کې د واورې د خویدو له امله 4 کسان وژل شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا 9 کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي د واورې وګدواله 0 متر او پراخواله 100 متر ته رسیده. قربانیان هغه غره خاتون کې و چې ډلې ډلې په دې غرنۍ سیمه کې په غرونو ختل. د هوا پیژندنې ادارې هم سیمې ته د واورې د خویدنې خبرداري نه و خبر کړی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
مننه چې تر اوسه پورې موږ سره ملي است. په جنوبی افریقا کې چې مسلمانان د روژې په منځلو او نیولو بوختي، ځینې خلک بیا د سپیشل میاشتې ته د یو فرصت په سترګه ګوري، مرستې راټولوي او په خپلو ټولنو کې د اړمنو خلکو لاسنیوي کوي. د امریکا غاک خبريال زهیر قاسم د جوهانسبرګ له اوسیدونکو سره په دې تړاو خبرې کړې دي چې ستاسو په مرته راګرځو.
په جوهانسبرګ کې د فرزبرګ تر ډیره مسلمان میشته سیمه ده. د ورځې لخوا سړکونه آرام دي او د روژې مبارکه میاشت ډیره ښه روانه ده. خو په کیپ ټاون کې بیا د بی سرپرست ماشومانو لپاره د ښوونځي مشر امام شانیل قاسم په سخته دنده بوخت دی. نوموړی د بسپنې په راټولولو پسې پلورنځي په پلورنځي ګرځي. قاسم وایي چې دا پروژه کې ایمان جوړونه ده او په اسلام کې د ایمان او نیکو عملونو ښکارندوی کوي.
رمضان is a blessing for us, you know.
روژه زموږ لپاره یو نعمت دی. تاسو پوهیږئ دا د ځان وګی کول او له خوراک او څښاک څخه لري کېدل نه دی، دا د ایمان جوړول دی. الله تعالی هر څه بند کړي او موږ ته را په یاد کړي چې واوري دا هغه میاشت چې تاسو باید خپل ځان د جوړولو هڅه وکړئ.
په ښار کې نوري خیریه ټولنې هم د اړو خلکو لپاره د خوراکي توکو مرستې راټولوي. دا ټولنه په ټول هیواد کې لزرو څخه زیات کورنۍ ته خوراکي توکي برابروي، خو دوی وایي چې اقتصادي ستونزو یې کارونه ټکنی کړي دي.
هغه خوراکي توکي چې په تیر روزه کې باید 300 رنده یا 14 ډالر وا اوسې باید تقریبا دو برابر شوه دی، یعنی د 600 تر 800 رنده پورې. اقتصادي کمزورتیا زموږ د خوراکي توکو د مرستو په ویش هم بد اغیزه کړې ده. اقتصاد مخ په خطر روان دی او ارتیاوی یقینا په چټکۍ سره ورځ تر بل مخ په پورته روان دي.
مګر د نرخونو لوړوالی د دودونو مخه نه دی نیولې. شالمار ډیلایټس په فورسبرګ کې د خواګو برابرولو یو هټه ده چې پیژندل شوی خواګل لري. دا پلورنځي د لمر لویدو او روژمات په وخت کې لګنی ګونی سره مخ کیږي. مسلمانان غواړي چې خپل روژه په خوند سره پایته ورسوي. موسی ایامی لا اتو کلونو راهی سدل ته پخلی کوي. هغه دا مهال روژه ده خو پرته لدی چې روډه لپاره کومه بیره ولري د پیرونکو خیال ساتي.
دا دومره سخت نه ده ځکه چې تاسو ګوره کله چې تاسو روژه یاست خدای تاسو ته ډیر رزق درکوي، بیا ځواک درکوي او ځواک من کېږي، نو تاسو نه ستړي کېږي. تاسو کولای شئ هر څه چې وغواړئ جوړ کړئ، هیڅ څه نه شته.
روژه چې دی یوالي شفقت او پیوستون میاشته د مرستې په ورکولو سره دا سپیڅلې میاشت نور هم معنا لرونکي شي. احسان الله ریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
لتاسو نه پمنه نه د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده. خود دری خبرونه پیلېږي. زما قدرمنه همکار لینا روزبی را سره ملدلینا جانې په خیر راغله.
ممنون و تشکر از شما. با سلام به شما و به بیننده محترم. بخش دری برنامه هم تا لحظات دیگه با تازه‌ترین اخبار جهانی ایالات متحده آغاز میشه. با ما باشید.